السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 1 کسان ووژل شول او شاوخوا 100 نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسئلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند NDTV ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه 2 امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بل لورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو 1 وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوی دی. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې ویسټ انډیز سکاټلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر تمه به دا لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم درنو خاغلو او اغلو اوریدونکو، د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه کې چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. د سیمې په اقتصادي اتصال کې د افغانستان رول او سیاسي ستونزې د دې خبرونه د بحث عنوان دی. د پاکستان او قزاقستان مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه ایزو همکاریو لپاره یو اساسي اړتیا بللې ده. دوی ویلي دي چې په ترانزیتي دهلیزونو او سیمه ایزو اقتصادي پروژو کې د افغانستان ادغام د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د خلکو په ګټه دی. اعلامیه کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوه ورځني سفر په پای کې خبره شوه، دواړو هیوادونو د افغانستان له لارې د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د څو اړخیزو بین المللي دهلیزونو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه کې د قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، د قزاقستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، او دغه راز د قزاقستان، قرغیزستان، چین او پاکستان د دهلیز یادونه شوې ده. دا اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ټولې تجارتي لارې بندې دي. را سره میلمانه دي د اوکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری، د پاکستان د سوداګری خونې غړي سید حسین جواد کاظمی صاحب ته مهم بلنه ورکړې و چې خبرونه کې برخه واخلي، خو تر اوسه مو لغوي څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د خبرونه په پای کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونې مرستیال محمد یونس مومن صاحب سره ځانګړې مرکه لرو چې وابه ورو. لومړی به حافظي صاحب ته ورشو. مشره حافظ صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستې.
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته، درنو ویدونکو او زموږ ګران دوستان، چې مر صاحب او مومن صاحب ته
مننه. مومن صاحب سره مرکه کړی هغه سب د اوري. لومړی پوښتنه زموږ تاسو سره ده، تاسو ته خدا تاسو حافظ صاحب د قزاقستان او پاکستان دغه اعلامیه څوی څه په ګوته کوي؟ تاسو برداشت ورڅخه څه دی په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د دې څو میاشتې کېږي چې بند شوی دی، دغه سې اعلامیه خبريږي د دهلیزونو د تقوی په باره کې، هغه هم د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان له لارې؟
بل پاتون روسه دا یو زوی شي دي چې لامی سو دیږي، خو د بل کوی امکانات په اکله دوی خبرې کوي او د ستونزې د حلول لپاره. دا یو بالکل یو واقعي خبره ده چې منطقوي انټیګریشن یا همګرایي بل افغانستان څخه بشپړ نه دي، او جنوبي ایشیا هیوادونه او همدارنګ منځنۍ ایشیا هیوادونه او قفقاز ضرورت لري چې افغانستان سره تعامل وکي، او افغانستان د یو مهم شریک په حیث په پام کې ولري ترسو دا منطقوي همګرایي او راشه درشه تجارت او صنعت او خدمات پرمختګ وکي. پرته له افغانستان دا هیوادونه یو بل سره نشي نږدې کېدلی، او لاندې لاره، ارزانه لاره هم دا د افغانستان لاره ده. په همدې خاطر باندې دا د افغان ترانس په نوم پروژه دی اورګادي دي چې قزاقستان هم پکې علاقه مندي لري، او ازبکستان او نور هیوادونه، او پاکستان هم لیوال دي چې د منځنۍ ایشیا لوی مارکیټونو سره ونښلول شي. نو په کار دي چې د منطقوي مناسبات په عادلانه توګه افغانستان په پام کې ونیسي، او افغانستان ته هم ضروري ده چې دا ضرورت په پام کې ولري، ځکه چې افغانستان ډېر وروسته پاتې پاتې شوي دي تر اوسه پورې، اما ډېر بالکل امکانات لري د پرمختګ لپاره. او دا بندرونه چې بندېږي، لارې چې کټ کړی کېږي، دا لوی ستونزې دي د سوداګر لپاره، د صنعتکار لپاره، د هغه څوک چې خدمات ترسره کوي، د ترانسپورټر لپاره، د ټول لپاره. نو په دې خاطر دا د خوښي ځای دی چې د ګروي تماس هلیزلی کوي چې د کلکیج د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د نورو هیوادونو منطقې د نورو هیوادونو ترمنځ رفع کړي، او د هغه پر ځای د پراخ همکاري رامنځته کړي، او دا پراخ همکاري ټول لپاره ګټور دي، ځکه چې دا جغرافیا، د اقتصادي جغرافیا زموږ او سیاسي جغرافیا او طبیعي جغرافیا دغسې واقع شوي دي چې یو بل سره تکمیلوو. هغه شیان چې په افغانستان کې تولیدېږي او شتون لري، بیا په پاکستان ورته ضرورت لري، هندوستان ورته ضرورت لري، منځنۍ ایشیا هیوادونه ضرورت ورته لري، او څه چې په پاکستان کې تولیدېږي موږ ورته اړتیا لرو. نو په دې خاطر زموږ ترجیح، یعنی د اتاق تجارت برابري کې د افغانستان په سوداګرو او په کسبکارو کې، او د پاکستان د اتاق او د هغوی د متشبثینو ترمنځ دا حکم شته چې باید د مناسبت خشي او سیاسيون په دغه اکله باید پام وکړي چې ستونزې لا زیات نه کی او ستونزې رفع کی، ځکه چې دا د عادي وګړو لپاره د ګټور ده. اوس یو افغاني تولید چې هلته په پېښور کې یا په کویته کې یا په نور ښارونو کې پاکستان کې په ډېر ارزان خلکو ته رسېدل، اوس دوه چنده درې چنده قیمتونه جګ شوي دي. یا هغه شیان چې افغانستان لپاره او د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا لپاره تولیدېدل، دا ټول کارخانې په تبدیلې پاکستان کې، او وریجې د پاکستان چې افغانستان ته راتلې، او مثلا یو بوجي وریجې وو 2200 افغانۍ، اوس 3500. او دا زمونږ د خلک لپاره هم ستونزمن ده، ځکه چې خلک غریب دي، نشي کولی چې دا دوه چنده د یو عادي شی لپاره خپل قدرت لږ قدرت د خرید چې لري هغه خزینه کړي. په دې خاطر پکار دي چې دا ټول هېوادونه سره یو شي، او دا خبره ده چې قزاقستان یو شتمن هېواد دی، یو غټ هېواد دی، موږ سره ښه مناسبات لري.
مننه.
اکثرا شاید موږ د روس خره وایده وو، او چې یو بل سره لاس ورکو او مسایل حل کړو.
مننه ډېره حافظي صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مزمل شینواری. له تاسو نه هم ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاست.
مننه، خوشاله.
ډاکټر صاحب شینواری، څه فکر کوئ چې د قزاقستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په غونډه کې به په دې هم خبرې شوي وي کنه چې ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری لارې بندې دي، او آیا قزاقستان کولای شي دا پوتنشل لري چې د لارو د خلاصون لپاره وساتت وکړي؟
سلامونه تاسو ته، ورته د قدمونو خو حافظی ته او نور ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه خبر دی. او په دې منطقې کې کومه وګورو د افغانستان سره د قزاقستان او د پاکستان د اړیکو یو د دوه طرفه ته غنم اهمیت لري، بل د څو جانبه یا څو طرفانه چې پاره کې موږ د درې واړه ملکونو د ایکو د سازمان غړي دي، چې حافظی صاحب د ایکو د اتاق د راهبری کې پاتې شوی دی. دا ری ترڅنګ موږ د کریک سازمان دی چې د منځنۍ آسیا اقتصادي همکارۍ سازمان دی، چې د بانک انکشاف آسیا د طرف نه داغې تمویل کیږي، چې په اړیکو طبیعي غټو غټو پروژو او تخنیکی مسایلو بحث کیږي. نو د کریک دوه کوریډور چې دي، بلکې درې کوریډور عموما د افغانستان نه تیریږي، چې یو د ترکمنستان نه راځي، همدغه سپاس قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، د کاسپین بحیره او آذربایجان. او دویم کوریډور بل کوریډور دی، هغه د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او همدغه سپاس دی. او بل کوریډور چې دی د افغانستان او اصل کې د تاجکستان، قرغیزستان سره، چې دا درې واړه بیا وتلي دي پاکستان طرف ته، چون پاکستان سازمان غړیتوب لري. نو د دې اعلانیا چې څنګه وګورو، دوی هغه لارې انتخاب کړي دي چې هغه د کریک کوریډور لارې دي. نو دا یو ښه خبر دی د افغانستان لپاره، او د دې تاثیر د دواړو اتمان په دې باندې بحث شوی دی، ځکه دوی که نورو لارو نه استفاده کیږي سرحدي په دې څو ورځو کې د پاکستان میډیانه دا خبرونه هم راوتل چې دوی غواړي چې د چین د لارې نه تاجکستان سره وصل شي، منځنۍ آسیا سره وصل شي. هغه عملي نه دی، لکه موږ کله کله دا غټو چې موږ وایو چې موږ د پاکستان لپاره بدیله لاره پیدا کوو، بدیله چې په عین شکل او اقتصادي غوړی موږ ته اسانه نه دی، ځکه بهر ته موږ لارې لرو، ایران دی او پاکستان دی. پاکستان که حالات کوي مشکلات نه وي، موږ لپاره بهترین لار ده. همداراز د پاکستان لپاره هم دا بدیل لار نه شي کېدلی چې هغوی چین ته لاړ شي، د چین نه بیا لاړ شي تاجکستان ته، او د هغې نه وروسته لاړ شي نورو ملکونو ته. نو افغانستان په دې مسایلو کې بحث شوی دی، او همدا علت دی چې لار د افغانستان نوم راغلی دی، او دا د افغانستان لپاره ښه دی. په دې اواخرو کې موږ ګورو د دواړو طرف نه، هم د طالبانو د حکومت د طرف نه، هم د پاکستان د طرف نه، چې غیر مستقیمې اشارې ورکول کېږي چې د دې ډېر امکان شته دی چې دغه لارې په دې راتلونکي نږدې کې خلاصې شي او یو تفاهم ته ورسېږي. داسې معلومات هم شته دی چې د پردې تر شا د دوی مذاکرات شوي دي، او یو هیئت هم د پاکستان کابل ته تللی دی، طالبان حکومت سره یې کتلي دي، په دې بحث کړی. نو دغه حالات چې په دې منطقې کې راځي، د منطقې د وصل لپاره، د منطقې د ارتباط لپاره، د منطقې د تجارت لپاره، د منطقې د ترانزیت لپاره، د افغانستان موجودیت په هر د دې ټولو ملکونو ترمنځ دا لازمي دی. د سارک د سکوت نه وروسته، یا د سارک سازمان تقریبا د غیر فعالېدو نه وروسته، دنیا په دې تصمیم، او بالخصوص نړیوال اقتصادي سازمانونه چې پاکستان افغانستان او منځنۍ آسیا دوی من هیڅ د یو منطقې تصور کړي او هند دغه طرف ته بل منطقه جوړه شي چې همدغه دپاره د پاکستان دغه ډېر ورته مهم دی د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا ته لاړ شي او د منځنۍ آسیا ملکونو د بهر ته نږدې لاره پیدا کړي د افغانستان د لارې نه پاکستان ته راشي. نو په دې اساس کې د پاکستان او ترکمنستان خبرې کېږي، د پاکستان او ازبکستان خبرې کېږي، د پاکستان او تاجکستان کېږي، د قزاقستان. نو که دوی د ځمکې د لارې نه وصل کېږي دوی حتما باید د افغانستان نه تېر شي او همدغه علت دی چې د افغانستان اهمیت په دې منطقې کې همیشه ډېر زیات وي او همیشه نړۍ دې ته متوجه ده ځکه افغانستان من هیڅ د یو پل د ارتباطي پل د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې. نو په دې اساس یو ښه کار دی او خدای دې وکړي چې دا لارې خلاصې شي، تجارت آزاد شي، چې زموږ د ولس هم ترنه ګټه واخلي، صادران هم ترنه ګټه واخلي او د منطقې په وصل او ارتباط کې مهم رول ولوبوي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که چیرې د تجارتي راکړې ورکړې دومره پوتانشل وي او ستا واقعا په سیمه کې، نو دغه تصمیم نیونکي مراجع ولې پام نه کوي او دا وړې وړې ستونزې نښتې د لارې بندول بیا هم رامنځته کیږي؟ ډاکټر صاحب
زمنګ دې ته وګورو، مشکل ستونزه زمنګ په دې منطقې کې خاص او بالخصوص پاکستان ته راجګورو. هر څه د امنیتی لینز نه ګوري، هغوی هر څه په ډېره رکی چې زمنګ امنیتي څه ګټه ده پکې څنګه راغلی. ځکه حاکم په پاکستان کې اصل د پاکستان پوځ دی او پوځ دې ته ګورو هغه نه اقتصادي مسایلو پسې ګرځي، هغه نه سیاسي روابطو پسې ګرځي. هغوی ته مهم دا دی چې زمنګ امنیت او قدرت دائم اوسي او موږ په دې باندې راوسو. نو کله چې دوی تصمیم د امنیتي د نظره نیسي نو هغلته بیا اقتصادي کړنې دویمې راځي. ولې که نور سیاسیون او خلک چې هغه د خلکو نمایندوي او د دوی تاثیر په خلکو باندې دی، دا تجارت چې ودرېږي که هغه د افغانستان طرف نه وي که هغه د پاکستان طرف نه وي، زمونږ دواړه طرف زمونږ دغه اقتصادي ستونزې اقتصادي تصمیمونه چې نیول کېږي زمونږ امنیتي مسایل په نظر کې نیسو. و زمونږ ارتباط مثال که پاکستان هم شرط دي د دروازې خلاصولو دپاره، دارج مثال د ټي ټي پي باید نه وي او پاکستان کې حملې ونه شي هغه ونه شي. طالبان هم دې طرف نه چې ورته شرط دي هغه وایي چې د پاکستان د طرف نه به افغانستان کې حملې نه کېږي. نو کله چې عموما دغه نظامي مسایل رانوځي نو ملکونه بیا هغه اقتصادي فیصلې څنګه کوي او زیاتره هغه نظامي هغه دې باندې باندې به کېږي. ولې د مونږ د بربادۍ دپاره دا بس دی چې اقتصادي سکوت کېږي، ځکه اقتصاد چې سکوت وکړه نه نظام پاتې کېدلی شي نه نظامي ادارې پاتې کېدلی شي. نو ستونزه غټه دا ده چې اوس دوی د امنیتي هغه دی او فشار په دوی باندې راځي. لکه څنګه حافظ صاحب ورته اشاره وکړه، قیمتونه هم چپېږي. پاکستان کې صنعت تباه شوی دی، د پاکستان د سوداګرو مالونه خطا شوي دي، هغوی زیاتره تازه نیوتې افغانستان ته په ژمي کې کینو راتله هغه ټولې خطا شوي، د هغوی سبزیجات په سړکونو باندې خطا کړه، منډیجانې ټولې تشې دي، فابریکې ودرېدلې دي، منظمې د هغوی مال نه دي. او کله چې دا هغه ونیسي د دې تاثیر په خلکو راځي، د خلکو فشار په سیاسینو راځي او بیا سیاسین دې ته مجبورېږي چې پوځ سره خبره وکړي. په افغانستان کې فشار دومره ډېر نه دی راغلی، غربت افغانستان کې ډېر دی، خلکو ته مخکې دومره هغه نه کوو وایي د وچې ډوډۍ سره وخت دی. ولې د دې تاثیر په کراره زیاتېږي؟ لکه عبدالعزیز د وریجو مثال ورکړي، قیمت انچارج نورو شیانو قیمتونه هم چتېږي تدریجا. چین په داخل د افغانستان کې موږ تولید نه لرو، ظرفیت د تولید په دې اندازه نه دی چې موږ داخلي تقاضا پوره کړو. بل په ایران کې ستونزې دي، هلته هم جنجالونه دي. نظم لپاره دوه غټې لارې او بس ته تجارتي شریکان ایران او پاکستان دي چې دواړو کې ستونزې دي. نو د دې هغه تاثیر دوه چنده او درې چنده په موږ راځي او د دې نور ملکونه بدیل نه شي کېدای. قزاقستان سره زموږ روابط او هغه خصوصي دي، هغوی نه ځینې معلومه راوړو، هغوی کېدای شي چې یو اندازې پورې هغه وکړي. نو په دې اساس کله چې امنیتي مسایلو ته اولویت باید ورکړل شي، امنیت ډېر مهم دی. خو ولې چې د اقتصاد په مورد کې تصمیم د امنیت او د نظامي خلکو د طرف نه وي، بیا دا ستونزه جوړوي د ملکونو په نقصان دی.
منه ډاکټر صاحب، کابل کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې لارې خلاصو خو ضمانت برکې چې بیا به نه تړي. دا غوښتنه څومره کېدای سي عملی وي؟ مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت او د تجارت په حق له ډیره هوکړې سوي دي، قراردادونه سوي دي، څه فکر کوئ؟
د نړیوالو اصولو په مطابق دا هغه د سکل امنیتی هغه د تجارت د روابطو لپاره استثنا دی د امنیتی د مسایلو لپاره څوک هغه وکړي ټول دنیا کوشش کوي چې زیاتر امنیتی مسایل څنګه کړي طالبانو تقاضا په حسب هغوی دا هغه کې ځکه چې اعتماد په تا باندې چې بیا کومه چې ستا د لارې نه بیا تجارت کومه بیا اوس خلک درې میاشتې څلور میاشتې هغه چیري دي د خلکو معلوم هم پاتې دي د هغې راتګ هم دی دا ټول مسایل دي چې منځه به ورته ډېر ضرورت لري ولې پاکستان هم ضرورت ورته لري یعنی په ډېر تصمیم دواړه طرفه متضرر کېږي نو هغه یې ډېر ښه دی تقاضا ډېره ښه ده ځکه موږ همېشه دا لیدلي دي پاکستان په هر شپږو میاشتو ناتو میاشتو کې یو ځل یو سیند پیدا کوي یا په کراچۍ کې پیدا کوي یا په دې کې او دوی یو پالیسي هدف لري د دې لپاره دا اوسنۍ مسله به څنګه کېږي ځکه دلته زیاتره هغه د نظامي ستونزې دوه طرفه جنګ وشو هغه وشو ولې د دې نه مخکې د دې هغه پالیسي هدف دا دی په دې کې چې افغانستان یا د افغانستان سوداګر د نورې نړۍ نه مال رانه وړي نو ترانزیت د کم چې دوی د دوه طرفه تجارت پاکستان سره زیات شي او د پاکستان صادرات به افغانستان ته زیات شي دا د دوی هغه د دوی کوم کسان چې د تجارتي پالیسي یا د افغانستان سره روابطو باندې کار کوي دا هغوی دا نظر دی هغوی وایي ترانزیت ته ستونزې پیدا کړه دوه طرفه تجارت به خپله زیات شي منږه مخکې مور ته دا ویلی اوس هم همیشه په دې باندې بحث کوو چې کله ته ترانزیت ته ستونزې جوړې کړې نو هغه مستقیم تاثیر لري په دوه طرفه تجارت باندې او دا موږ ته دا د لس پنځه لس کالو ارقام وښیي چې کله دوی ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه کم شوی دوه طرفه تجارت هم زموږ د پاکستان د لارې نه کم شوی ایران د لارې هم ترانزیت زیات شوی دی دوه طرفه تجارت هم زیات شوی دی نو په دې اساس باندې تقاضا یې ډېره ښه تقاضا ده او باید په ضمانتي نه وي ځکه تجارت باید روان وي ځکه هغې باندې د عامو خلکو ژوند دی او د دواړو طرفونو دا خلک چې دي او زیاتره غریب خلک دي نو په دې اساس د دوی قوت د خرید دومره اوچت نه دی چې هغوی هغه توکي چې مثال په لس افغانۍ پیدا کېږي او بیا هغوی مجبور شي چې هغه په دېرش او په څلوېښت افغانۍ واخلي نو قوت د خرید د خلکو غدی ډېر ټیټ دی نو په دې اساس باندې دا یو ښه تقاضا ده او په دې هیله
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مزمل. حافظ صاحب ربا شو تاسو ته اقتصادي اتصال د سیمې د هیوادونو ترمنځ هغه یو څه چې ورته انټر ډیپندنس وایي هغه یا همبستګي رامنځته کوي څه فکر کوي که ستونزې وي آیا دغه اتصال به عملا رامنځته شي څومره وخت به ونیسي ایا موږ د دې څه وخت تصور کولای شو چې مثلا یو اورګاډي له قزاقستان له استانی حرکت وکړي په دوه درې ورځو کې د افغانستان په لاره کراچۍ ته ورسیږي یالته ودرېږي مالونه کوز کړي او لدې خو هم بل اورګاډي حرکت وکړي یالته ولاړ شي
او دا خو یو هیله ده او دا به تر سره شي او دا بل کوه امکان شتون لري اما یو شی تاسو ته وکم چې دا اقتصادي پرمختګ په سیمه کې او په هر هیواد کې یو سیاسي بستر ته ضرورت لري تر څو چې هغه مسایل سیاسي بستر ورته پیدا نشي دا مسایل به تکنی وي ولې زما له نظره اوس منځنۍ شاهي هیوادونه او پاکستان لیوال دي چې دا منطقوي انتګریشن یا همګرایي زیات کړي او طالبان سره یا اوسنۍ حکومت د افغانستان سره دوی مجبور دي چې هوکله وکړي هغه سره بیا مذاکره وکړي خبرې وکړي او زموږ حکومت هم پکار دي چې په دا منطقوي همګرایي کې ګډون وکړي خفال ګډون وکړي او د افغانستان د مزیتونو څخه ګټه پورته کړي د اقتصادي ودې لپاره او په عین زمان کې افغانستان د خام موادو څخه ډک هیواد دی نه یوازې د پاکستان بلکې د پاکستان له لارې سمندري لالياري ټول دنیا سره دا کولی شي زموږ تجارت وده وکړي پرمختګ وکړي زیات شي زموږ صادرات زیات شي او د پاکستان د مزکنۍ لارې څخه تر هندوستانه پورې زموږ په یو شپه کې مالونه رسیدل او دونه لاندې لار بل بدیل نه لري په دې خاطر ضروري ده چې دا مشکلات باندې غلبه حاصل شي او د خبرې اترې لالياري دا مسایل حل کړي او دا منځنۍ اسیا مختدر هیوادونه لکه قزاقستان لکه ازبکستان دوی هم په مثبت توګه په شمول د ترکمنستان د مشکلات د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ هلې ځلې کوي او دا مشکلات یوازې دا نه دی هند او پاکستان هم خپل مسایل منځ کې ډېر مشکلات لري او اکثرا هغه مالونه چې د دوستانه څخه د پاکستان د ترانزیت لري افغانستان ته راته یا د منځنۍ اشیا لپاره څه اجازه د وارګیري په عطایي بندر او په واګه کې نه ورکول کېدلې. زمونږ ګادي مالونه هلته انتقالول بیا هغه ځای څخه بیا تش بیرته راته، او دا په خپله خو یو بې ځایه اسراف دی، ځکه چې ګادي ځي او بیرته تش راځي، هوټل سوزي مصارف لري او کرایه بیا دوه چنده ورکوي سوداګر. که چیرې یو حسن نظر موجود وي او یو همګرایي او همکاري شتون ولري، دا د افغانستان په ګټه هم دي، د پاکستان په ګټه هم دي. دا زمونږ هلته اتاق مشترک دی، افغان پاک چبر چې نن دا زمونږ همکار اجل یونس خان مومند چې دغه اتاق سیال دی او خنجر کوزوی رئیس دی، په دغه اکله غږیږي تاسو سره په تفصیل سره، او ماته تر هغه بریده پورې چې معلوم دی دا خلک ډېر لیوال دي چې دا لاره خلاصه شي، ځکه چې دا رئیس د پاکستان لخوا چې دی زبیر موتی والا، هغوی هم ډېر هلې ځلې کوي چې پاکستان حکومت باندې فشار واچوي تر څو دا ستونزې حل کړي. نو په هر صورت د اقتصادي ودې لپاره، هم د افغانستان لپاره، هم د منطقي اقتصاد لپاره، هم د پاکستان لپاره، دا ضروری ده چې دا خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړي او دا امنیتي مسایل د حل لاره ولټوي، او یو حسن نظر باید د هیوادونو ترمنځ، مخصوص د ګاونډي هیوادونو ترمنځ باید شتون ولري، تر څو دا د فقر په مقابل او د بېکاري په مقابل موږ وکولی شو چې مبارزه وکړو، پانګونې جلب کړو او خپل امنیت په ډاډه توګه تضمین کړو.
مننه حافظ صاحب. څه فکر کوئ چې د منځنۍ آسیا بازارونه یا منځنۍ آسیا سره تجارت د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟ ما مخکې مومن صاحب سره خبرې وکړې، هغه وویل چې مراکه کې مې سره ستاسو وروسته یاورو، هغه وویل چې په ورځ کې په خوا سلګونه کانټینر د افغانستان لارې د پاکستان د مالونو منځنۍ آسیا ته تلل. دغه بازار د پاکستان لپاره څومره مهم دی، او آیا پاکستان امکان لري چې دا ځینې ستونزې د دغه بازار د برقراری لپاره حل کړي؟ لارې پرانی
دا هم بشپل نو ښه یا حد اقل او وسلهاو ګاډی راته د شیرخان بندر لیاری، د حیرتان لیاری، د اقلی لیاری، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته تا د یوې لیاری بیا قرقیزستان او نور هیوادتم انتقالیدل، او د ری خاص خو هم غوی ارزان خام مواد راته، مثلا د سکاره د وری دی تاجکستان څخه په میلیون هاو ټن پاکستان ته انتقالیدلی، نه یوازې د افغانستان بلکې په ترانزیت کې د افغانستان څخه دا ټول لپاره ګټور و. او منځنی شاهي ودونو مارکیټ یوازې په خپل قزاقستان تقریبا 1500 میلیارډ ډالر جی ڈی پی لري، او سره تجارت کول خو ډیره ګټوره ده، پاکستان لپاره خو ډیره ګټوره ده، ازبکستان سره هم دغه سیوس خو دی وکړو چې په دې نګدي وختونو کې خپل کچا دی سوداګري 2 میلیارډ ته ورسېږي، او دا امکان لري چې 10 میلیارډ ته وخیږي. او په عین زمان کې د کچيري زمونږ مناسبات پاکستان سره خو وسی، او منځنۍ اشیا سره دا منطقوي پروژې بیا بشپلېږي، مثلا تاپی، تاپ، کاسا زر او نور منطقوي پروژې چې دلته شتون لري، او د پاکستان لپاره ډېره ګټوره ده، د انسان لپاره ګټوره ده، او په عین ځوان کې منځنۍ اشیا ته ډېره ګټه رسي. دا افغانستان زړه د آسیا چې دي، په همدې خاطر دي چې دا منځنۍ اشیا جنوبي آسیا سره نښلوي او غربي اشیا شرقي آسیا سره. په دې خاطر باید موږ دا خپل تاریخ په پام کې ونیسو، دا په منځګړي د قندار چې دوی کیننه وشوله، د ټول هغه معاصر دنیا سکی وموندل شولې. معنی دا و چې دلته یو فریپورت، بینلی فریپورت و، د یونان څخه نیولې تر مصر پورې، یا مثلا په مصر احرامو کې د بدخشان لاجور شتون لري،
و انت کارسي
وانت کارشوی دی، یعنی هغه 15000 کار د مخری معنی دا دی چې زمونږ په هیواد کې 15000 کار د مخ سوداګری شتون درلودل، معدنکاری شتون درلودل، او راکلو ورکلو شتون درلودل. ولی اوس مونږ د خپل هیواد منځوي ساتو، دا باید ونه کړو.
دغه د لاجوردو تاسو یادونه وکړه، زه تللم د مصر اهرامات مې لیدلې دي، د قاهره موزیم مې لیدلې ده. هلته به فرعونانو په خپل تاج کې دغه د طلاو د سرو زرو تر څنګ دغه د فیروزي او د لاجوردو تیږې کېښودلې. په هر صورت حبیب صاحب ډېره ډېره مننه. ډاکټر صاحب شینواری، لکه څنګه چې حافظ صاحب یادونه وکړه، افغانستان د آسیا په زړه کې پروت دی، یو له جیوپولیټیک او اقتصادي ځای څخه څوک سترګې نشي پټولی. که چیرې اتصال راسي، یعنی اقتصادي انتګریشن رامنځته شي، د افغانستان خپل وضعیت به تاسو د دغسې یو انتګریشن په حالت کې څنګه تصور کولی شئ؟ چې څومره به پرمختګ وکړي، څومره ګټه به ترلاسه کړي؟
ډېره زیاته، ځکه دا اقتصادي کړنې چې دي یو خو مستقیم کارونه پیدا کوي، یو غیر مستقیم کار پیدا
کوي. ډاکټر صاحب وبخښه، که زه یو مثال درته وایم، آیا د خلیج هیوادونو په شان به بډایه سي لکه امارات یا مثلا سعودي عربستان دې سوي ته به ورسیږي؟
ولې نه، هغوی دومره دومره هغه نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. مثال اماراتو کې که دوبۍ ښار وګوري، دوبۍ د نړۍ تجارت راجذب کړی دی دوبۍ ته. کنې دوبۍ خپله څه نه لري، خپل نه معدن لري، ابوظبي تیل لري خو دوبۍ نه لري. هغوی هغه خپل ذهن استعمال کړی، ټوله دنیا یې راټوله کړې، په خپل منطقې باندې د دنیا پیسې راوړې ده. نو په دې اساس کله چې اقتصادي کړنې راځي، حافظ صاحب دلته ناست دی، هغوی ډېر دا مسایلو باندې بحثونه هم کړي دي. نو په دې هغه باندې دتلی که یو سړک تیریږي، په هغې سړک باندې صرف موټر نه ځي، هغې سره څنګ کې مثال یو دکان جوړېږي، هغې سره یو چایخانه جوړېږي، هغې سره څنګ کې د بارګیری او د بار لری کولو مرکزونه جوړېږي. دا ټول شیدا یو سړک جوړېږي، ولې هغې سره څنګه په تنهاو نور کارونه پیدا کوي؟ په همدې مثال باندې چې کله چې انټرنیشنل یا بین المللي ترانزیت یا تجارت د افغانستان د لارې نه کېږي، دا خلک دلته ډریوران ودرېږي په هر کې، دا غیر سره پاغی منطقی کی کار پر جاتی گی، نو خپل آبادی ور سره راضی. دا دو سی مطاعل دی چه هر اقتصادی کرنه چه دا غیر تاثیر دیر زیاد دی. دا دی اغا اصطلاح تخنیکی اغا کی ہوئی چه ملتیپلائر افیکت لری دا چه چوچان دا راجر بیگی چه اوکرن راضی. نو کدی اصان دان دی افغانستان تا گت دیر راضی. بل داری چه دا افغانستان ور سره دا ترانسپورټیشن ور سره کوي کېږي، او که افغانستان کې پانګونه وشي چې د ریل ختم جوړ شي، د هغې تر څنګ زمونږ سړکونه په بین المللي سټنډرډ باندې جوړ شي، چې اوس کولی شي په دې باندې دا غټې غټې لارېګانې او هغه لاړ شي، نو دا خپله د افغانستان د آبادۍ لپاره حل کړي. د افغانستان نفوس ډېر کم دی، ولې منابع ډېر زیاتې لري. کله چې د دنیا توجه دې طرف کړی چې دې سره امن هم راځي، دې سره اقتصادي ثبات هم راځي، دې سره پانګونه هم راځي. کله چې پانګونه راځي، د افغانستان هغه د خپلو داخلي معدنو نه ګټه اخیستل کېږي چې هغه هم په زرهاو کارونه پیدا کوي. د هغې تر څنګ زموږ تولید ور سره زیاتېږي، چې تولید کله چې خام مواد راوځي، پروسس کوي، تولیدوي، نو د افغانستان نړیوال بازارونو ته ته حکومت یې هغه سیمینار دی وروسته پاتې ملک دی لاسرسی لري، او د تعرفې نه په غیر لاسرسی لري دیو بنکونو ته. نو په دې اساس که تولید د افغانستان کې وشي، نو هغه د نړۍ بازارونو ته تلل شي. په دې سره چې بین المللي سټنډر دي، نو دغه ټول مسایل چې دي د دې لپاره راځي چې کله اقتصادي کړنې راشي هغې ملک ته، او د دنیا سره تعامل کې شامل اوسي. چې تعامل ونه کړي، ځان ته پاتې شي، موږ د دې توقع باید ونه لرو چې افغانستان به مخکې لاړ شي. ولې که د دنیا سره تعامل وکړو، د منطقې ملکونو سره ښه روابط وساتو، او اساس موږ دای چې اقتصادي ګټه ته نظام ته مواخلو، هر ملک د خپل اقتصادي ګټې په اساس مخکې ځي. که نن د امریکا ټولې پالیسۍ هم دي، د اقتصادي ګټو په اساس دی، که د چین دی اقتصادي ګټو په اساس دی، که د سعودي دی، او همداراس نورو ملکونو. افغانستان هم باید اولویت دې ته ورکړي چې موږ هغه اقتصادي ګټې باید اول اوسي چې افغانستان آباد شي. افغانستان لکه څنګه به مخکینی ولسمشر او دغه د افغانستان مشران وایي چې افغانستان یو ارتباطي پل دی د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا. جنوبی آسیا کې خلک ډېر دي، ټکنالوژي لري، هغوی په علم کې مخکې دي. منځنۍ آسیا کې انرژي ډېره زیاته ده، هغوی ته ضرورت لري، او داسې بازار دی چې هغې ته اوسه پورې نور په غیر د چین نه نور څوک لري ورسېدل. نو په دې اساس کله چې دې نه ګټه اخیستل کېږي، د دې دواړو ارتباط افغانستان په منځ کې خپله د دې نه ګټه اخلي. که مثال هغه د ګاز نلیکه تېرېږي، هغه د برق پیاس وي چې دغه ټول د هغې سره څنګه خپل اقتصادي کړنې راځي. نو په دې اساس دغه د نړیوال کانسپټ چې دی دوی وایي اکنامک کوریډور. اکنامک کوریډور چې وایي هغه صرف دا د ساختارونو او د سړک او د هغې خبرې نه کوي، هغوی وایي کوریډور چې په دې کې اقتصادي کړنې نو دا داسې وصل کېږي چې د معدنو تر څنګ هم تیریږي چې هغوی ته هم لاره پیدا شي نړیوال بازارونو ته، د باغونو او د میوو د مرکزونو تر څنګ هم تیریږي چې هلته هغوی لپاره زمینه برابره شي چې صادر شي او ګوري چې څومره نږدې دي نورو ملکونو سره. نو په دې اساس که دغه کار وشي او د افغانستان نه استفاده وشي او زمونږ حاکمان په دې وتوانېږي چې دنیا تصویر کړي د افغانستان د لارې نه ٹرانسپورٹیشن، لوجسٹک، انتقالات، تجارت سرگرہ کی تو دے کی ڈیڑھ اجا تھا افغانستان تھا سر جی ابھی ملکوں تک والے افغانستان سے اجا تو ڈیڑھ اجا تھا
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. حافظ صاحب څه فکر کوئ چې د ترانزیتی دالیزونو ترڅنګ چې د قزاقستان او د پاکستان د مشرانو ترمنځ غونډه کې یادونه شوې ده، نور کوم ګامونه لازم دي چې د اقتصادي انټیګریشن لپاره ضروری دي؟ د مثال په توګه که سړی اروپا ته وګوري، اروپا یو وخت کې ډیر سخت جنگونه پکې تیر شوي دي، لومړی نړیواله جګړه بیا ورپسې دومنه نړیواله جګړه، اوس موږ په اروپا کې اروپایي اتحادیه لرو، وویست هیوادونه یې غړي دي، د دوی ترمنځ د افرادو د مالونو د خدماتو او د پیسو د دارایو تګ راتګ دا فری دی، آزاد دی. څه فکر کوئ چې آیا موږ هم داسې تصور کولی شو چې موږ به هم دغسې یو وضعیت ته ورسیږو د آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره، او افغانستان او پاکستان او دا هیوادونه ایران؟
اصولا خو باید داسې واوسي لکه چې شمار سه وفرمایل، دا سوداګري او خدمات په منطقه کې ډیر خیر او برکت لري. موږ خو په تاریخ کې هیڅ وخت دغه سی او جګړه نه دي کړې د پاکستان سره یا منځنۍ آسیا هیوادونو سره، هر وخت دوستانه مناسبات شتون درلودل. او په زمان کې ډیر وخت دا یو سیاسي قلمرو، یو اقتصادي قلمرو، یو اقتصادي جغرافیا دی. پکې مخکې ما عرض وکړ دا هیوادونه یو بل سره بشپړی تکمیلی هغه ضرورتونه چې موږ یې لرو، پاکستان کې شتون لري یا په منځنۍ آسیا کې وجود لري، او هغه شیان چې دوی ورته ضرورت لري موږ بشپړولی شو. اوس تاسو هندوستان ته لاړ شئ، په بازار کې لیکل شوی چې بدخشان جیره یا جیره ورته وایي یا شیرین بویا، او مثلا سمنګانو بادام، د بادریس پستا، دا ټول شیان لیکل شوي دي په نوم. یعنی کچیر دا همګرایي اقتصادي اکانومیک انډیکیشن په منطقه کې وشي، او کده شي چې حتی دلته دوی لکه اتحادیه اروپا یو لوی کنفدریشن جوړ کړي چې خپل منځ کې سره دښمنۍ پر ځای همکاري وکړي، او دغه همکاري په ترڅ کې دوی کولی شي ډیره ګټه وکړي. یو وخت چې زه مسؤلیت یا سکتور خصوصي زما په غاړه و، په افغانستان کې دا یو پروژه و په نوم د اروزي کې، شاید دکتر شنوار ته معلوم وي، هغه چې موږ یې امریکایانو سره په توافق رسیدلي وو چې په دا سرحدي سیمه کې د افغانستان چې دا سرحدي کرښې د پاکستان سره او قبایل هلته شتون لري، دلته یو پروژه و $15 میلیارد دوی پانګونې ته آماده شوي ول چې دا پیسې راکړي په نوم د اروزي چې یو فری زون جوړ شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. او پاکستان خو د برېټانیا د استعمار له وخته صنایع سره او مثلا د اورګاډي سره او دا شیانو سره آشنایي لري، او ډېر د هغوی کارګران بیکار دي، متخصص کارګران لري په ځي په منطقه کې کار کوي یا ډېر بهر لري ملکونو ته ځي. زمونږ پروګرام دغه و چې خام مواد او عادي کارګران به زمونږ با تجربه سنتي پرسنل دی هغوی وي، د ګټ منافیو پر اساس د امریکایانو په تمویل چې نړیوال بانک هم پکې ګډون کوو، بانک انشاف یاسي هم پکې ګډون کوو، او یو ایس آی ډی هم پیسې ورکولې، اول ګټ $15 میلیارد دوی ځانګړي کړي ول چې دلته د کارخانې جوړې شي چې دا سنت دلته په افغانستان کې ترویج خلق صنایع سره آشنا شي، لوی کارخانی جوړ شي، لږه د اوسپنې کارخانې جوړ شي، هغه شیان چې هلته شتون لري اوس په کټواز کې او په دا پکتیکا کې ډېر د تیلو د ګازو چینې شتون لري. هېڅ ساته سروي هم بشپړ شوي لا نه دي. هلته زموږ پروژه وو، په ننګرهار کې وو، په پکتیا کې وو، په خوست کې وو، حتی په بدخشان کې وو، په دا ساحه د چې جنوبي بدخشان هم پاکستان دي. هلته علایقو کې دا عروضي پروژه وو، ډېره ګټوره پروژه وو. باید دا کار ترسره شي. باید سل کاله د مخه په منطقه کې اورګاډي شتون لري. مثلا د بریتانیا د استعمار له وخت څخه 200 کاله د مخه په هندي برتانوي کې اورګاډي شتون لري. په دا روسي تزاري او د شوروي اتحاد په وخت کې په منځنۍ شرق قفقاز کې دلې یوازنی هیواد چې په هغه کې اورګاډي نشته دی افغانستان دی. ایران هم د رضا شاه په وخت تقریبا 100 کاله د وخت دا کار تر سره کړ چې هغه موثر دی امان الله خان. او امان الله خان هم پیل کړ 15 کیلومتر وغځول، خو بیا بیچاره مشکلات سره مخامخ شو، هغه پاتې شو. اوس هم دا ممکن دی، بلکې په قوت هم کاملا نه یوازې ممکن دی بلکې بالکل ضروري ده چې بیا افغانستان لیاری د منځنۍ ایشیا او د جنوبي ایشیا باید اورګاډي سره ونخلول شي، او دا د ټول منطقې دی ود لپاره ګټوره ده.
ډیره ډیره مننه ښاغلی حافظ صاحب. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو څه تصور لري د سیمیز انټیګریشن، اقتصادي انټیګریشن په اړه؟ آیا د څه تصور کولای شو چې څومره موده کې موږ امکان لرو د سې وزن رامنځته کړو چې هغه ډیوټي فری وي او د مالونو د تګ راتګ د ترانزیت پکې له تعریفو او له ټاکسونو فری وي؟ کپلان راتو وي وخت کم دی.
امکان د دې څه دی او د دې پوتنشل هم څه دی؟ په دواړو طرفونو کې د دې په ډېره ښه اشاره وکړه. پاکستان چې د دې پانګوال څه دی چې پیسې لري، د دې هغه لږې چې تخنیک کې مخکې دي، هغه په صنعت او هغه کې مخکې دي، هغه خپل تجربه شریکولی شي. افغاني پانګوال هم ډېر د دې څه دی چې دې ته لیواله دي. ولې د دې لپاره د دواړو طرف نه د دې یو قوي رهبریت ته ضرورت لري چې هغه دیوی دای هغه وګد مهاله راځي چې د اقتصادي مسایل باید د دې منځته د بهتري او داغه لپاره یوازې نه لارې د اقتصادي همکاري دا او اقتصادي یو ځایواله دي. ما اوبېته د خپل اشاره او اروزي د یو پروژه وقته بختانه پاره وکړي د بش حکومت بدل شو او د اوباما تراغه یوه د بریچستی ملارو دلا هغه مسله پاتې شو. ولې دا یو خو فرصت او دا پاینده کې دی چې هر وخت پاکستان سره خبرې کیږي، د پاکستان سره د ډیورا شکر کې دا همانته کوي چې د دې اقتصادي ګټه حاصل شي. او موږ بیا تر اقتصادي جنونو کې یو وخت په دې باندې کار شروع شو چې موږ اقتصادي جنونو په ټول افغانستان کې
مننه مننه ډاکټر صاحب. د استودیو سات چې ګورم وخت راته پاتې دی، یوازې دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونې د مرستیال محمد یونس محمد صاحب مرکه خبره کو، یو لنډه آگاهی اخلو ورسته مرکه اورو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مومن صاحب، څو ورځې مخ کې د قزاقستان جمهور رئیس تللی و اسلام آباد ته، او هلته د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د دغو خبرو په هکله اعلامیه خپره شوې ده، په هغې کې منطقي اتصال کې د افغانستان په ارزش او ورور باندې ټینګار شوی ده، او ویلي دي چې د پاکستان او د قزاقستان ترمنځ د حمل او نقل لارې او دالیزونه باید پیاوړي شي د افغانستان له لارې نه. څه فکر کوئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارې تړل شوې، دغه څه یو وړاندیز څنګه شوی ده؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړنی کې سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي محترم او اوریدونکو ته، او
وعلیکم
السلام د رادیو ازادي د ټولو خبرونکو څخه، او رادیو ازادي واقعا د افغانستان د سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو مشکلات تر جهانیانو پر رسولي دي، او هغه مشکلات چې په مملکت کې سوي دي هغه رسولي دي. در چارواکو پرې زړه له کوم مننه کوم.
تاسو نه مننه
جناب سرور صاحب، تاسو معلومه ده چې افغانستان په یوه ډیره حساسه نقطه کې لکه اقبال لاهوري چې په شعر کې ویلي چې افغانستان د آسیا زړه دی، نو په داسې یو ځای کې واقع دی، نو هر څوک چې د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ تجارت کوي مجبور دی چې د افغانستان د لارې تیر سي او د افغانستان موافقه باید ولري. ولی په دې خاطر چې د قاچیر قزاقستان تجارت شروع کړي، نو قزاقستان، ازبکستان او بیا افغانستان او بیا وروسته پاکستان، دا به وکولای شي چې د دې تجارت په ډیر سره نږدې کې او ډیر بیا څنګه او په سړي شرایط کې افغانستان هم د ترانزیت لپاره هم د تجارت لپاره او د سرمایه‌ګذاري لپاره یو ډیر ښه موقع ده چې پښکې چې امنیت دی او خلک کولای شي په آزاد توګه خپل ترانزیت، یعنی پر امنه ترانزیتي لار په منطقه کې اوس افغانستان دی. د دې په خاطر چې د قزاقستان محترم جمهور رئیس للی دی پاکستان ته، دا خو د دې خپل لغه دی. وجه زوایم چې په دې کې قزاقستان او پاکستان دواړه باید په دې کې کوشش وکړي چې دا د یو مهم او هغه اساس لار چې دغه د افغانستان لازم نو کچيري د افغانستان هم په دې کې رول هم مثبت وي، زه فکر کوم چې د دې لپاره به تجارت اسانتیا پیدا کړي. د دې لپاره ضرورت دی چې هم قزاقستان او هم افغانستان په لومړي سر کې باید موږ یو منطقوي اقتصادي اجماع ولرو. تر دا اوسه پورې موږ په دې باندې ځل چې هغه خو تجارت کوم کوشش موږ ډېر سره کړی و چې باید یو اقتصادي اجماع شروع شي. موږ هم باید دغسې یو ګډ او تجارت د منطقې په سطح ولرو چې هغه کې آسیایي میانه وي، پاکستان وي، موږ وي، او دغه مملکتونه باید پشکی کوي تو وکولای شو زموږ تجارتي لارې او چارې سره نږدې. نو زما د دې لپاره پیشنهاد دی او زما وړاندیز دی، او کچیر دا منطقوي اقتصادي اجماع رامنځته نسی، دا چې خبره کوي او د ټولو موافقه وانخستل سي او هر څوک چې په اوسني شرایط کې تجارت لاستی د هر مملکت د وسط سلسله او د هر مملکت ګټو ته باید احترام وکړي. کچیر متقابل احترام د ګټو د پاره د یو بل مملکتو د ګټو د پاره نه وي، نو موږ به ونه شو کولای چې تجارت په پرمختللي وګړو.
خو اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي لارې لا تړلې دي، باندې د څلور میاشتې کیږي.
زه فکر وکم کدغه رقم د لاړو ترلل او عجولانه تصمیمونه نیول کیږي د حکومتو د خوا څخه، هیڅ وخت باید موږ د دې تمو توقع نه لرو چې پر دې لار به تجارت کیږي. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان تجارت ته په دې څلور کال کې دومره زیان رسیدلی، دغه روحا خواته زیان رسیدلی دی، د ژمي مال په دوبی کې راوسته، د دوی د په ژمي کې راوسته. د دې لپاره نو کچیر زه دا وایم اقتصادي اجماع وي، اجماع په دې خاطر ماده مخاطل کوست ازبکستان په دې اجماع کې وي، د ازبکستان مالونه د دې خاص خطر سي، د قزاقستان د تیر سي، د تاجکستان د تیر سي، ترکمنستان د تیر سي، ترانزیت د افغانستان د لارې تیر سي. تاسو باور وکړئ چې په پاکستان به دونه زور نس کولای چې دا عجلانه تنظیم ونیول سي لکه د افغانستان پر مالو چې ونیوي او رقم باندې وکړي. خو زه فکر کوم چې دا موضوع خو اوس د افغانستان او پاکستان تر مابین د مناسبات ډیر یو هغه تاچوله د سی په شحت کې نه دي، دغه حتی باید نوې رسیدلې په دې کې باید ډیر کوششونه سی وي او کوشش پیدا وسی چې څنګه وکړي سو چې د دواړو منطق یو ادو در مابین ځنی اړیکې نږدې سي او د دواړو مملکتو سوداګر د سیاسي فشار د سیاسي سوچ څخه خلاص سي او خپل اقتصادي کار پر مخ بوزي. تاسو باور وکړئ جناب سرور صاحب محترم چې افغانستان ډیر سخت ترای ترکل خو مجبور و چې دا تیر کې د مجبوریت ته وچرک دا هغه جلالات اسیم چې موږ همسایه ملک خواڅ خو ونی ولسو او لارې بندې سو او هر روز لار بند لارې اله د افغانستان خو سکتور او حکومت مجبور و چې دا کار وکړي. ولې زه فکر کوم هیڅ څوک اگر په دې باندې خوشاله نه وي چې دا کار سولي، دا ټول د مجبوریت پر اساس و. موږ د پاکستان لار د کراچۍ لار نږدې تړي لار ده شلار ده مستمال رسیدي زموږ تقریبا شپږ او ولایت د کرا د پاکستان د خوا څخه د دنیا سره مشلي، هغه لکه بولدک، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، کندهار، د ټول غټ
ننګرهار
چې دا تقریبا ننګرهار، جلال آباد سي. دا ټول د دغه لار سره وصل کیږي، یعنی د دې ک د رشاد توه ام د ام د د سیمه پراخ ور باندې چالت 240 میلیون انسانان ژوند کوي، د 30 میلیون انسانان ژوند کوي. د دې دواړو مملکتو د تاوان په خاطر داسې مشکلات رامنځول د عجلانه تصمیم په خاطر باندې چشتي چې پاکستان یو عاجل تصمیم ونیوي او هغه داسې تصمیم ونیوي چې خپل ځان ته هم تاوان ورسوي او مملکه هم سیم ملکتو ته هم تاوان کالته د منطقې تجارت کې کمزوري واجه کړه. او اوس چې بیا وایي چې د قزاقستان سره زموږ تجارت کې په دې کتن چې افغانستان داخل نه زه فکر نه کوم چې دا تجارت کې پر مخ لاړ شي. او فکر کوم د قزاقستان جلالتمات جمهور رئیس هم دا خبره کړې ده چې د افغانستان رول ته په منطقه کې باید په یو مثبت رول سره ورګي او افغانستان دا مثبت رول ادا کړي. زه فکر کوم چې د افغانستان د زحمت جناب شیخ صاحب محترم هم دا کړی دی چې موږ ټول همسایګانو ته هیڅ همسایه چې زموږ د خوا څخه مشکلات نه ویني او نه مشکلات ورته پېښو خو د ټولو سره په یو متقابل احترام ژوند غواړو او زندگی کو بار بار هغه په خپلو
منو
په دې شان کې ویل. زه فکر کوم چې تیمه اوس ته متوجه ده چې افغانستان یو پر امن ترانزیتي او تامن
نه مننه حاجي صاحب. مخکله دې چې تاسو خبرو تراسو اجماع اقتصادي اجماع په دې یو درې پښتنې حمله رم یو پښتنې دوا قزاقستان د افغانستان لپاره پاکستان ته تللیګل شاید اوس باغه درې دلی وي ترانزیت معلومات سره
زه فکر کوم چې قزاقستان هم یو د خوراکي توکو یا د حبوباتو د خاص خیو ډیر غنی هیواد دی. بیا قزاقستان د روسیې سره ډیر یو اسانه د ریل په پټلۍ لري دی کولای شي چې دغه د روسیې اموال د قزاقستان د لارې څخه انتقال کړي پاکستان ته یا ټول جنوبي اسیا ته. نو پاکستان ته چې انتقال کړل کټول جنوبي اسیا ته چې انتقال کړل جنوبي اسیا ته کولای شي. فکر کوم چې د حبوباتو نقطې څخه یو غنی هیواد دی د مادنیا د اوس د نورو په څمو څخه د لرګي د خاص څخه د نورو هغه ادویجات څخه ډیر خام مواد ته په قزاقستان کې چې هغه باید منځنی اسیا د جنوبي اسیا ته ورسیږي.
مننه. پاکستان منځنی اسیا ته د افغانستان لپاره څه انتقالول هغه به مزدري دلوي.
فکر کوم زه په ډیر په تاسو سره وایم چې موږ په دې خاطر نه غوښتل د افغانستان هیڅ نه غوښتل چې زموږ همسایه هیواد د پاکستان بزګرو ته او د قران ته تاوان رسولي. دا د هغه مقابل په صورت کې چې افغانستان ته ملي سکتور هم مجبور وسو د افغانستان حکومت مجبور وسو چې باید بلې سلام وکړي. افغانستان تقریبا پاکستان د افغانستان د لارې څخه زیاتره د دې میوي چې د ورځې تقریبا په دغه څلور میاشتې مخه د دې ترانزیت په عادي ورځ کې تقریبا در 200 موټر ډیر رسیدلی وو چې د پاکستان د لارې کې یو بین المللي ترانزیت کې دی یو په خپل د پاکستان ترانزیت د دې سره چې د پاکستان سره د خپل تجارت یو هغه ډیر کې دی او تقریبا کې نو تللې کچالان تلل ګین تقریبا یو میلیون ټن یوازې د دغه ځای څخه دغه تطلل د کچالو یوازې تجارت کوي.
له تورخم نه تل ایرتانو ته یا بولداک نه باسل هرات او تورغنی ته
د بولداک څخه د بولداک زیاتره د میوه ساجرش ته لغه پر ترکمنستان باندې تل او دلته چرته د دې څخه ټول زموږ حیرتانو ته تل یا پر اکینه باندې تل.
مننه مننه حاجی صاحب.
اکینه شیرخان بندر حیرتان شیرخان بندر اکینه پر دې باندې تل.
د پاکستان د تجارت خونې سید جواد کاظمی صاحب سره مې هم خبرې کړې دي چې غزرم وغيګم په دې باره کې هوغې ما تلیفون ته تروسه جواب نه دی ویلې مخکې مې هم تماس سره ونیو خو نن لکه شنبه ورځ د هوغي رخصتې کڅنګ د پار صورت اجي صاحب د افغانستان څومره ترانزیت مال په کراچي او په نورو خروندې پاکستان کې بنادرو کې بند پاتې دی.
د افغانستان تقریبا اضافه در 2000 کنټینر مال دی چې دا کار تقریبا په میلیارډور ډالر کېږي او دا هلته اوسې برته چې اجازه ورکړې ده تقریبا پر دې باندې به بیا د غونه درې واره کرایه راځي چې بیا موږ پر بل بندر افغانستان ته راوړو. یعنی تقریبا د 2 میلیارد مال هلته په کراچي په پورت کې ولاړ او اوس په برته دا مالونه بیا پر نور بنادر افغانستان ته راځي.
دا لوی مال دا او لوی لګښت غواړي او کپات سی لوی تاوان ده. اجي صاحب تاسو دا د اجماع خبره وکړه. د اجماع نو مقصد څه دی چې فری زون رامنځته سي د تعرفونه یا د ترانزیت ټیکسونه کم سي په څه شکل باندې؟ که
زما اقتصادي اجماع په دې باید رامنځته سي چې یو بل ته باید مؤمد واقع سو یو بل ته باید کومک ده هنده واقع سو دغه هیوادونه چې لته ژوند کوي حتی در هند پوری موږ باید یو بل ته مؤمد واقع سو موږ باید یو بل ته کومک ده هنده واقع سو. اوس مثلا کچيري ملامتي د افغانستان کې خدای د افغانستان کني په بل نور ملکو کې چې ملګرتیا وي کړي اقتصادي یو تړون باید وسی چې موږ باید اقتصادي افغانستان اقتصاد باید جلا شي سیاست باید جلا شي که په سیاست کې هر کوم مشکل دی باید پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کړي
یو تصور داسې کې دی چې چیرې د تعریفونه خالی زون رامنځته سي یعنی تعریفې لري سي یا تعریفې کمې سي شاید هغه ډېر مومد واقع سي آیا داسې تصور کوي چې پاینده کې به داسې یو زون رامنځته سي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د جنوب د آسیا ترمنځ
زه فکر کوم دغه څو د یو کال د مخه د افغانستان پاکستان تر مابین تقریبا یو ډېر ښه معاهده لاسلیک سول په هغه معاهده کې تلور کلام زموږ معفو ځکه کلام د دې معفو هغه مثلا کلیوي کینوه په دې کې زموږ د خاصه انګور و نور داسې څنګه کلام خصوص مزه سپزین کې نسته چې ټول پنځه کلام زموږ د خوا پنځه کلام دی خو پر دې باندې مشتاره په ډیر رښتته کړی او دا یو ډیر ښه مثال و هم د دې خوا تجارانو او هم د هغه خوا تجارانو دا په ټولو دنیا کې کفاسي اروپאי سیستم وګوري په ټولو دنیا کې پر دا میوه باندې چندان مالیات نسته چون دا یو ډیر خرابېږي په دې خاطر باندې او بل په دې باندې عام ولست ډیر مصرف دی د دې کان سره یو همکاري او کومک دی موږ په دې کې کار کړو چې باید دلته کار وکړو ګډ کار سو او دا کار درې او هدف پر ډیر رسیدلی وو ډیر رسیدلی وو تکر خدا غسه و چې اجل تسلیمون یو سو چې د افغانستان لارې د افغانستان په سخت ځن کې د افغانستان لارې بند سوله او مشکلات پیښ شو
اجزا په اروپאי اتحاد کې تقریبا وو وسته ودونه لري د دوی اساسي تړون دا ده چې په بارډر په سرحداتو باندې به هم د افرادو هم د اموالو او هم د پیسو او هم د خدماتو تګ راتک فری وي آزاد بوي ځکه دوی لږ تغییر هم چې په خپل قوانینو کې راولي د تولید کوونکو کمپنیو د بزګرو رضایت ډیر په پام کې نیسي عجیب کراتو وای روسي جریانات څنګه دي اسلام آباد سره د سرحدي لارو د پرانیستو په حق لا څه نیوسته په دې موضوع کې څلور میاشتې سوې او غټ تاوان وخت دوړ خوته
ولاد غټ تاوان اورته دي خود ته داستي په پاکستان کې چې یو چپ زکام سو هغه پر افغانستان تاوان یو نو زه فکر کوم چې دا رقم باندې کرنجي کوي اوس خو ماته حالات ټکنر معلومیږي ولې زه د خبرو دغه نیمه ولې موږ دې ته بیا هم خواهش پوری د دواړو مملکتو څخه چې دې خواته هم او ها خواته هم دواړه انسانان ژوند کوي بیا مسلمانان ژوند کوي بیا ټول دوا خو د یو کلچر خلک د یو ګټ اکیدې خلک ژوند کوي باید د دې خلکو هم وخلل شي او څنګه دوار په مابین کې باید بیرته ورورګل وراسي او خزموش باید خپل تجارت ته ادامه ورکړي
موږ ویډیو غانې وکړلې الته د منډي چې د سبزیجات او د میوه د لاري لاري ولال دي د کینو او د مالټو دي نو
ولال بازار
وو ولال دي
نور مليونه زموږ بازار
او
سرورته مترم نور مليونه د افغانستان بازار او تقریبا 3 مليونه د ازبکستان بازار او 2 مليونه تقریبا یا 2.5 مليونه د تاجکستان بازار او تقریبا در 1.5 مليون د 1 مليون هغه 1.5 مليون د د ترکمنستان بازار او قزاقستان د تللې د روسي پر تللې د میوه یعنی په پسل هاو زره ټنه د په دغه خاصه ترانزیت کېدل د خو مونږ کې نه وي خو هغه خلکو چې کښت کوي خپل هغه استراتیژیک پلان یې د دې لپاره یوازې د افغانستان لپاره نه کېدل د ټول جنوبي اسیا لپاره جمع د روسي لپاره د ټول کاروبار کوي د دې څخه نو په دې کولی پر کچيري یو پکشتي کې حرکت وکي د قزاقستان پر کچيري یو معمول راشي د تقریبا 3 میاشتې وړي یا 2.5 میاشتې وړي کچيري د په موټر کې حرکت وکي تقریبا د 2 ورځې کې راشي
درې ورځې چیرته او درې میاشتې چیرته تابان او میوه خراب
دي درې ورځې او درې میاشتې کې اګه مشته مشکل موږ غواړو مثلا د پاکستان د لارې څخه په خواز مشته راځي پر واګه باندې تقریبا 30 ساعت کې ظفر مونډې تر رسیدي یا په فته لوستا کې اوس په اوس موږ دوه چا بهر موږ د فار بدیل دی اوس په موږ دوه بمبئی ته بزو د بمبئی څخه بیا برته دیلی ته راوړو دا حقیقتونه دي چې باید سړی وای او دې حقیقتو ته باید هم د دوارو مملکتو زعما باید دې ته فکر وکړي خپل د مظلوم ولست د مظلوم ولست چیپ په فکر کې سي او د هغو لپاره د هغو راتلونکي لپاره د هغو راتلونکي د یو شم میکانیزم لپاره زه فکر کوم د افغانستان حکومت یو ډیر ښه شی پیشنهاد کوي هغه ورته وای وي لار بسره الکو منګر وي او تضمین باید وجود ولري کچیر تضمین وجود نه لري سبب بیا زما د میوې وخت بیا بلار بندیږي موږ هم د ملاتړ هم د افغانستان د حکومت په لخوا د افغانستان حکومت ته چې تضمین را سره وکړ نن لار نن چې جلار الکړه لاری لکل بیا داس نیچ بیا زما د میوه مخکې بیا به در باندې نو تضمین خو یو ډېر مهم شی دی. یا سالیس ملکي تضمین ورکي یا د قطبي تضمین ورکي چې لاری لسی او د دواړو ملکو تجارت په آزاد سره پر مخ لاړ.
مننه علي صاحب. هلته پاکستان کې تصمیم څه فکر کوي چا نیولی د لارې د تړل کېدو ملکي حکومت
زه فکر کوم موږ خو د تجارانو سره چې په تماس کې یو غوتم داسې د ملمیږي نو ظاهره خو د حکومت ته خاص تړل سره دا چې د دې د حکومت خپل په داخل کې چا تړل دي دا ماته معلومات نشته.
دغه خو تاجرانو سره ارتباط لري هغوی څه وایي؟
هغه تاجران ډېر خپه دي ډېر خپه دي دومره خپه دي چې صرفم د هغو تاجرانو خصوصا کتای ته تورحم د خلکو ژوند راواخي د بیرامشا د خلکو ژوند راواخي د پشین د خلکو ژوند راواخي د نورو د زموږ د غټې دي د دې خواته هغه خواته شهرینو یا د دې خواته د خلکو ژوند راواخي. یعنی هر څوک چې هم سره دي د هغو ټوله کاروبار د دې سره سکوت شوی دي او خلک د بیکاري او چې رسیدلي
ډېره ډېره مننه حاجي صاحب چې موږ ته وخت راکړ. الله مبارک علی او موفق
لره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.